ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا صد او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا انیک هلی او سلامونه ومني د چمن د شخړې پاړه باندې د پاکستان او افغانستان د چارواکو سرګندونې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په چمن کې د بلوچستان د ملیشا ځواک مشر میجر جنرل ندیم احمد میډیا ته وویل د ډیورنډ پر کرښه څه قسم خبرې نشي کېدی. په اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو پرون په یوه غونډه کې ویلي باید وفاقي حکومت تر شلمې مې پورې د فاټا اصلاحاتو ترمیمي بل اقامي سملې ته وړاندې کړي او په فرانس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رایو ورکولو عمل پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل. نن په چمن کې د بلوچستان د ملیشا ځواک مشر میجر جنرل ندیم احمد میډیا ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په درېمه ورځ هم د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله تړلې ده. هغه وایي دغه د افغان امنیتي عسکرو غلطي وه چې د تېر جمعې په ورځ یې ډزې پیل کړې او زیاتوي دوی نه غواړي چې د افغانستان سره اړیکې خرابې کړي، خو د څه قسم خلاف ورزي به سخت ځواب ورکوي. دوی داسې فکر وکړ چې ګنې په دغه پوله به تیر شي، دغه یوه نړیواله پوله ده، پر دې خبرې نشي کېدی. موږ افغانستان ته په تاوان رسولو خوشحاله نه یو، خو د پاکستان د پولو ساتنه زموږ لومړی کار دی. بلخوا د کلا عبدالله ډیپټی کمشنر کیسر خان ناصر وای د پولیس سره د نږدې سمونه د 2000 زیاتو کسانو خوندي سیمو ته کړي هم کړی دي. دغه پوله د هغې وروسته وتړل شوه چې کله د تیر جمعې په ورځ پر پوله پرتو کلو کې د پاکستان لخوا د سرشپرنې په عمل د دواړو هیوادونو ترمنځ ډزې پیل شوې. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه له حکومته غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په مسله د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته شکایت وړاندې کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې د پاکستاني پوځیانو د حملې غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو پرون په ټولګوندي غونډه کې له حکومته غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحات منظورې لپاره وړاندې کړي. له خیبره پارلماني غړي حاجي شاجي ګل اپریدي پرون د ټولګوندي غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر شلمې مې پورې مهلت ورکړی دی.
ډیډ لاین مونږ ورکړی 20 مې، هغه ډیډ لاین زمونږ برقرار دی. او زه د یقین ساتم چې قبایلي عوام بم دا بجټ جوړېدو ته او پاسېدو ته پرې نږدي. اسلام آباد به بندی.
په ټولګوندي غونډه کې د نورو سیاسي ګوندونو غړو ترڅنګ د وزیر اعظم ځانګړي استازي بیرستر ظفرالله هم ګډون وکړ. وفاقي کابینه د مارچ په دویمه نیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو منظوري ورکړې وه، خو لا هم قومي سملۍ ته نه دي وړاندې کړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای هیوادی له افغانستان سره د ترهګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې په ګډه مبارزه کې همکاري کوي. جواد ظریف چې نن کابل ته تللی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره یې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل کابل او تهران د همکاریو ګڼ فرصتونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه خبري ناسته کې ویل ترهګرۍ او تندروي د دواړو هیوادونو او نړۍ امنیت ګواښي. د ننګرهار چارواکي وایي چې اچین ولسوالۍ، کندرو پیخه او مامن درې سیمه کې نن 11 بجې د دوو هوایي بریدونو له امله سلويخت ایشانو تمر جوړ لاوخته ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته وویل دوی ته د ورکړل شو معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې 28 دایشان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د زیاتوي چې د دایش وسلوالو د ځپلو په مخه په اچین ولسوالۍ کې عملیات په بریالیتوب سره دوام لري. بلخوا دایش وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په فرانس کې د ولسمشری انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکول پیل شوی دی. د نننۍ رایو نه بعد خبره معلومه شي چې آیا فرانس ته اروپایي ټولنې یو مخکښ غړی پاتې کیږي او کنا د دې ټولنې نه به اوسي. د فرانس منځلارې کاندید ایمانوئل ماکرو اروپایي ټولنې کې پاتې کېدو د کډوالو ضد ملتپاله میرین لیپن له ټولنې نه د وتلو او د یورو کرنسی د ختمولو لپاره کمپاین کړی دی. د پیرس د رایو د یو مرکز مشره کلیر سوپا د روانو انتخاباتو په اړه وایي
دا مهال زموږ لویه اندېښنه دا ده چې آیا د رای ورکولو ټول مرکزونه د اړتیا وړ سیزونه لري. د سهار 8 بجې خو هر څه موجود وو، لکه ضروري وسایل، د اړتیا وړ مواد، اسناد او نور. مهم لومړیتوب مو دغه دی چې د شپې د نتایجو تر اعلان مخکې مو چاریخي روانې وي. د دغه هیواد په شپږ شپېتو زرو پولینګ سټېشنو کې رای ورکول له سهاره پیل شوی دی چې تر مازدیګر 500 به دوام لري او په لویو ښارونو کې به یو ساعت نور هم زیات وخت ولري. د ولسمشری په لومړي پړاو کې ماکرو په لیپن برې ترلاسه کړی وو. د اروپای اتحادی چارواکي او د ایتلی سمندري ځواکونه وای په تیرو دوه ورځو کې تر شپېتو زرو زیات کسان چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د روم سمندر په اوبو کې ژغورل شوي دي. د ایتلی سمندري ځواکونو ویلي یوازې 3000 تنه د خالی په ورځ او همدومره نور یې یو ورځ وړاندې په بحیره روم کې له اوبو وستل دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي د کومو هیوادونو دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې د شپږو زرو کسانو هڅه کوله چې په وړو بیړیو کې ځان اټلی ته ورسوي. او بل خبر دا چې د هند اشل اوریزا کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ په بنګلور کې د مقامی وخت مازیګر 4 بجې شروع کیږي. دویمه لوبه د کینګ 11 پنجاب او ګجرات لاینز ترمنځ په موهالی کې د شپې 8 بجې کیږي. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د افغانستان یو پوځي چارواکي جنرال رازق وایي چې په چمن باغ خپل خورا پاکستان ته فرینه دي.
د خپل خلق تر دې نه نو دا غشان بچ تکرار نسی او زمو پایش دادی چه دیده شانس لاسه.
د قبایلی سیمو د پارلمانی غړی او مشر شاجیګول وایي چې زمونږ د احتجاج لپاره شلم تاریخ نه نه تیریږو.
ډیډ لاین مونږ ورکړی 20 مئی، هغه ډیډ لاین زمونږ برقرار دی. او زه د یقین ساتم چې قبایلی عوام به دا بجټ جوړېدو ته او پاسېدو ته پرې نږدي.
او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د ملیشیا په تعاون سره په خیبر پختونخوا کې کارخانه جوړي. پاکستان، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. او د باختر ستوري خبرونه به هم اوري د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو ورو د دې خبرونه د سر راپور تاسو ته معلومه ده. درې ورځې مخکې د پچمن پوله باندې د پاکستان او افغانستان د سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه. اوس د هغې نه پس څه حالات دي په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زیناورو.
د افغانستان دفاع وزارت پر نو ویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان روسي لانجه حل سوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ویل چې له پاکستاني لوري سره لانجه په خبرو او مذاکرو حل کړی ده.
در ای بس هاتو جانب قناعت کردن که
په دې بحث کې دواړو خواوو قناعت کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو علت دا و چې پاکستاني پوځیانو اشتباه کړې وه. مشکل لرو چې په دې اړه تجدیدي نظر وشي او په راتلونکي وخت کې د داسې تېروتنو مخنیوی وشي. یقینا د لقمان او نظر کلي دواړه د افغانستان په خاوره کې دي او پاکستاني لوری د افغانستان د پوځ د اجازې پرته په سیمه کې د وګړو د شمیرنې لپاره راتېر شوی و. د پاکستاني لوري سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان د پوځي پلاوی مشري د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق کوله. په هغه ویډیو کې چې له خبریالانو سره شریکه شوې، جنرال عبدالرازق پاکستانی لوري ته وایي
د خپلې خاورې تېرېدل نشو، نو دغه شان به چې تکرار نه شي او زموږ پایښ ته دي چې د دې شانس لاسه.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو وسوال نشته د جمعې په سهار پیل شو. په دې نشته کې د افغانستان د سرحدي پولیسو دوه غړي ووژل او یو لسنه زخمیان شو. د نشته له امله یو شزه وژل شوی او څوار لس ملکی کسان زخمیان شوی دي. جنرال عبدالرازق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او لقمان کلی د افغانستان د خاورې برخه او د سپین بولدک ولسوالۍ مربوط دي. هغه څرګنده کړه چې پاکستانی ملیشه د سیمې ته د وګړو د شمیرنې لپاره ورغلی وو. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف پرون خبریالانو ته ویلي چې کابل او اسلام آباد باید د اوږدمهالي سولې لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان اسوسییټډ پرس په حواله خواجه آصف ټینګار کړی چې خپلې پولې په دقت څاري او د دښمن تیری ته به اغیزمن، مناسب او بیړنی ځواب ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. زمونږ همکار ایوب ترین د محل په چمن پوله باندې دی او دی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن درېیمه ورځ هم چمن سرحدي پوله تړلې وه او په خلکو کې خواشینی خپره ده. پوله د هغه وروسته تړل شوې وه کله چې پر پوله پراته کولو کې د پاکستان لخوا د سرشمیرنې پر عمل باندې د دواړو هیوادو ترمنځ ډزې وشوې. د ایوب ترین نه تفصیل اورو.
ویره ده لوی اواړه په غم کې راګیر دي ځکه چې دوی ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستاني پولو ساتونکو ترمنځ نښته سوې وه چې له امله یې د عادي وګړو کورونا هم په نشه سوي وو. په چمن کې د کلي غزنی اوسېدونکي 48 کلن عبدالهادي وایي چې پر کورې توغندې رالوېدلې وو او له امله یې دوه بچیان وزل سوي دي.
په بازار کې وو، بازار په بای پاس باندې روان وم، درز وس دا ځای کې ومشتې زه چې راتلم امبولانس ولاړو زما ټپیان وشیانیې پورته کړو چې هسپتال له ورلم څلور زخمیان دوه شهیدان. موږ خو امن غواړو، بینیت موږ خو په دې کې نه په هوا کې دغه کړی دی، په دې کې دغه کړی موږ خپله غریبي کوو، خپل دغه کوو، د بچیانو دغه پیدا کوو. موږ خو یې دی راس وس موږ پر کورو باندې ګولي یا سر خود دغم شیل نو موږ وس څوک کوم ولارس نه دوری لاره کوله نه دوری لاره کوله پر وخت نه پر شو.
دام د پاکستان سرحدي شهر چمن دی، بازارونه او کاروبارونه خو خلاص دي او خلک یې په ویره کې معلومیږي. د شهر د وګړو په وینا چې ودی ته نه ده معلومه چې دغه مشکل ولې رامنځته سو.
زه مولوی محمد ولی د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ضلع نائب امیر یم. جنگ د مسلې حل نه دی، د مسلې حل خبرې دي. زمر د چمن عوام، د چمن خلک دا سوله غواړي، امن غواړي، خبرې غواړي، مذاکرات غواړي. موږ وایو چې دواړو حکومتونو د پخپل منځ کې سرکښینی مذاکرات وکړي. د ډیورن چې کومه مسله ده، د ډیورن مسله ډیره اوږده تاریخي او پیچلې مسله ده، د په بین الاقوامي سطح باندې حل شي. اقوام متحده سمور د افیل کوو چې په دې کې رامخته سي کردار ادا کړي. دا کچیر موږ دغه سي پریږدو، موږ دا ورځ په سترګو باندې وینو چې د چمن شهر بکندوالای، بارډر بکندوالای، بولدک بکندوالای، د سیمه آغاړه دی غاړه چې کوم مسلمانان دي، د دې سب خپل ژوندۍ پاتې، خپل تجارت پر ځنی پاتې، خپل ژوند پر ځنی پاتې.
بازار مجرا وتل مج پرون پریشان او مج کور سره کسنه وته واته و وتل سبا دی امن خراب، خلک دنیا خوف او راس کیو، خلک بریدلی دنیا پریشان او کښه مج څلور کښنسته درې بجې مج بر نه بده، مج به بریدو د بم مج خواته را لسی. خدای شکر مج خواته بازار نور شهر نور اوټریا کی ډیر تمنونه وصول شکشان مناسب زنان یو
زمانه مزلا دی. بیا روزگار کیسه د چمن ولا سر روزگار دی، هغه ګرد ټول په بارډر باندې دی، ګرد روزگار خلک چې دی اخوا ته زیو راځي. باچ دواړه ملکونه زلکشینی د امن لار ته لاج کی، نه جنگ د پاکستان په مفاد کی، نه جنگ د افغانستان په مفاد کی. اخر لار دا ده چې بای مذاکرات لوکو، مذاکرات د هر څه حل دی. کبه جنگ کې دی جنگ کې د هر چا تاوان دی.
د ډیپټی کمشنر کل عبدالله کیسر خان ناصر په وینا چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادو ترمنځ د نښتې وروسته پولې ته څیرمه زیاتره کورنۍ کډه شوې دي چې د وګړو شمیره د 2000 څخه زیاته ده.
جو ډیوایډډ ویلیجز ہے کیونکہ یہ ایک ہیومن.
ڈپٹی کمشنر کیسر خان ناصر وای چې کم کلی پر پول سره ګډ دی هلته ستونزې رامنځته شوې دي. دغه ځای اوسېدونکي مې د چمن و نورو برخو ته ایستلی دي او هلته اوس د سرشمېرنې کار هم درېدلی دی. د یادونې وړ ده چې د نښتې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن درېیمه ورځ هم تړلې وه او له امله یې د دواړو هیوادو د عادي وګړو تګ راتګ او تجارت هم بند دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، چمن.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. دا لومړی ځل نه دی چې افغان او پاکستانی ځواکونه پر ډیورنډ کرښه وسله وال نښته کوي. تر دې مخکې هم په ځینو ځایونو کې داسې شوي دي. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ سره مخ دي، دوی ولې په خپل منځ کې د نښتو پر ځای شریک کار نشي کولی؟ همدا پوښتنه زموږ همکار ګولایاز د سیاسي چارو له کارپوه عقیل یوسفزي څخه د دې مرکې په سر کې کړې ده. نو ښاغلی یوسفزی، وایي
زیادہ توقع دا کہ دغه دوه ملکونو حکمرانان سیاستماران دوی به کوشش وکړي چې تعلقات ښه کړي، بیا هغه بازې تریخواله چې هغه به نظر انداز کړي. خو اتفاقا یا متاسفانه چې د هغه ټولې تجزیې یا خواهشونه یا کوششونه چې وو هغه د ناکامۍ سره مخ شو. تاسو ولیدله چې کله د پاکستان درې مختلف ډیلیګیشنز یا های لیول افیشلز ورغلل کابل ته، نه صرف دا چې د هغو سره ډېره جبه غوندې رویه اختیار شوه، بلکې د هغې په نتیجه کې په زیر دې چې حالات ښه شوی، حالات نور هم خراب شو. بیا تاسو په تورخم باندې او په چمن باندې ولیدله چې باقاعده د یو جنګ تابعه شوه او د هغې آغاز شو.
عقیل صاحب، که تاسو دا هم راته ووایئ چې په دې موجوده حالاتو کې که موږ سیمه ییز حالاتو ته وګورو، نو دواړو هیوادونو له څه پکار دي؟
پکار خو همدغه دي چې ټیروریزم خو د دواړو دپاره ترټ دی. خو دا کم بلیم گیم چې دیو عادت شوی دی، د دیو نفسیات یو ایسا جوړ شوی دی. پاکستان افغانستان ته برابرۍ په نظر باندې نه ګوري. هلته د افغانستان نفسیات دا دی چې په افغانستان کې هر څه کېږي، د هغې تور چې دی یا زمهوري چې دی په پاکستان باندې، د پاکستان په انټلیجنس ایجنسیز باندې اچوي. نو تر څو پورې چې دوی د تیر وخت نه یا د پاس نه ډسکنیکټ شوي نه وي، نو ماته نه ده خیال چې د دوی تعلقات به ښه شي. قدر چې دوی د نورو په ځای باندې په انحصار کولو باندې یا د بل چا په خبره باندې په عمل کولو پکار در چې دوی د افغانستان غوښته د ګاونډیانو باندې د بل سره کېناست. یو کله چې دوی کېناست، نو زما خپل خیال دا دی چې دغه نور پلیر چې دي، نو دوی به هم په شا باندې لاړ شي.
په دې کې یو آخري پوښتنه دا هم جوړېږي چې د پښتنو چې کوم سیاستوالان دي، هغوی مخکې یو کردار لوبولی و، نو که په موجوده حالات کې که موږ وګورو هغوی چوپ پاتې دي، تاسې دې ته څنګه ګوري او په کار څه دي هغوی؟
زما خپل خیال دا دی چې هغوی خو دا کوشش کوي چې د دغه مسلې د حل لپاره خپل کوششونه وکړي. خو بې اختیار دي، بنیادی ایشو خدا ده چې د پاکستان چې کوم خارجه پالیسی ده یا د افغانستان چې کوم ایشوز دي، هغه ټول سیاسي حکومت په ځای باندې زمونږ انټلیجنس ایجنسیز یا زمونږ پوچ چې دی هغه ډیل کوي. دا نتیجه دا ده چې سیاستدانانو او د اسټبلشمنټ خو بیا په هغه ټایم کې یو رابطه وي چې هغه سیاستدانان په حکومت کې وي. نو زما خپل نظر دا دی چې تاسو پورې دوی په اقتدار کې نه وي راغلي، یا د دوی د دغه پراسس د اسټبلشمنټ په بهاب باندې یا د هغې په آشرباد باندې دوی ته یو رول نه ورکړی شوی، نو دوی نشي کولی چې د افغانستان او د پاکستان د تعلقاتو د ښه کولو لپاره خپل یو فیصله کوونکی کردار چې دی هغه.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو لخوا رابلل شوې ټولګوندي د غونډه کې له حکومت غوښتنه کړل شوې ده چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې دی د فاټا اصلاحاتو اکټ د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. د غونډې وروسته جاري کړل شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د راتلونکي عامو ټول ټاکنو نه وړاندې دی په فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د دې ترڅنګ د 2013 کال په انتخاباتو کې دی فاټا ته په صوبایي اسمبلی کې مکمله نمائندګي ورکړل شي. نور تفصیل د احمد الله.
د ټولګوندیزي غونډي وروسته شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د مئی شلمې نیټې نه وړاندې اصلاحات د منظورې لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې نه کړل، نو په شلمې نیټه به احتجاجي مظاهره کوي.
مونږ دا ډیډ لاین ورکړی دی 20 مئی چې کچړتا حکومت دا ایني امندمنټ ونه کړو، داسې سحر به استعمال کړي چې په هاوس کې خپل نمائندګان دي هغه پرانه کړل یا نور څه کم هر به استعمال کړي. نو چې کم ډیډ لاین مونږ ورکړی 20 مئی، هغه ډیډ لاین زموږ برقرار دی. او زه دا یقین ساتم چې قبایلی عوام بم دا بجټ جوړېدو ته او پاسیدو تا پری نگ دی اسلام آباد با بندائی دا پارلیمنٹ کے با نہ دے بجٹ بحث کی گی اور نہ ممبران دخ پارلیمنٹ تتلیشی چے پاکستان دے نور عوامو دے پارم بجٹ جوڑ کی
طول گندی سے گنڈے تا دے وزیر اعظم خصوصی معاون بیرسٹر ظفر اللہ اویل
زب ذاتی تو گا گنم چی پاویاو کالو کی دفاٹا مسئلہ نہ پہل کولو طول سیاسی گندوں کامی گناہ کڑے دا نو دفاٹا دا مسئلہ حل کولو کی نور زن نہ دے پکار او دا وجہ وچی وزیر اعظم نواز شریف یو کمیٹی جوڑا کڑا دا کم راپور چی دا ٹولو پر وڑاند دے او وزیر اعظم سے مات دا ویل چی زب دی گنڈ کی اعلان وکڑم چی حکومت پدا اصلاحات زر تر زر پا پارلیمان کی وڑاند کوی
دا ذکر دا چی پٹول گندی ز گنڈ کی دا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ قاف عوامی نیشنل گن جماعت اسلامی قامی وطن پارٹی او فاٹا پارلیمانی گڑو نہ علاوہ دا آل فاٹا سیاسی اتحاد فاٹا وکیلانو تنظیم او قامی مشرانو گڑون کڑے وو دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وینا وا چې فاٹا تر ټولو شاته پاتې سیمه ده نو حکومت له پکار دي چې اصلاحات او منظورولو کې د نور د ځړ نه کار نه اخلي
څو پورې په فاٹا کې امن نظر راغلی هلته دا بدمنی نه ختم شوې نو هغه پورې په پاکستان کې امن ناراضي او فاٹا چې نو ډېر محروم پاتې شوې ده رسته پاتې شوې ده دا ضرورت ته د وخت چې فاٹا هغه محرومۍ ختم شي او پکار چې د لپاره بیل پیکج چې نو پراپر ورکړ شي وفاقي حکومت چې نو موږ په لاس چې سره ځي موږ به ان شاء الله تعالی کوو او د فاٹا عوام به موږ اس قسم چې نو احساسي محرومۍ ته نه پرېږدو
د عوامي نیشنل گوند مرکزی سیکرٹر میا افتخار حسین مشال ریڈیو ته وویل چې گوند یې له اولی ورځې راهسې غوښتنه کوي چې فاٹا دې د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړي چې ورسره به نه صرف په دې سیمه کې امن راشي بلکې ترقی به هم وکړي
پارلیمنٹیرین د قبایلو چې ار یو ډیسیژن کوي مونږ به سره ملګرتیا کوو مونږ دا خبره کوو چې زر تر زر د فاٹا چې کوم د خیبر پختونخوا یې شي او دا ته شي سني شي بلکې د دې اختیار وزیر اعلی سره په کار دی فل فلج چې کوم نه نو اغل تر اړول وړ دا سره د پیکج لکه د ان اف سی وارد فیصله د مخکنه کول غواړي چې د سمره پی سي د غرنګي د وزارتونو خبره هم پکار ده او د لسو کال لپاره په خصوصي توګه د ته توجه پکار ده چې دا د نور ملک برابر شي
د یادونه دا چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او یادې کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شو سفارشاتو کې ویلي وو چې قبایلی سیمې د په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړئ شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوا تما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوی مجلک د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په هزاره ضلع کې د ملایشیا د یو کمپنۍ په مرسته د اسلامي صنعتي خارګوټي جوړولو تابع کړي د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا په دغه خارګوټي کې به د خوراک حلال شیان جوړیږي خو ځایي صنعتکاران وایي چې حکومت د بهر ملکونو سره د صنعتي تړونونو پر ځای د صوبې خپل صنعت ته په ودې ورکولو کار وکړي د زلاند یوسفزی په راپور کې نور تفصیل
وزیر الله پرویز خټک پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې په صوبه کې د امنیت د مخکې په پرتله د خیوزې او د حکومت د پالیسو له وجې وس بهر ملکي سرمایه‌کاران خیبر پختونخوا ته را روان دي نوموړي زیاته کړه چې د ملیشیا یوې کمپنۍ سره په ګډه د اسلامي صنعت په نوم د حلال خوراک کارخانه جوړوي د ملیشیا کمپنۍ ته مو په هزاره کې سل اکړه ځکه ورکړې ده چې پرې غوي اسلامي کارخانه جوړوي زه خو له ډېرو سیزونو اوس خبر شوم چې مونږ یې حرام خورو زمونږ په دوایانو کاسمیټکس او کوم سیزونه چې مونږ له بهر راغواړو هغه کې ځنې حرام دي هزاره کې مونږ د ملیشیا د دغه کمپنۍ سره په ګډه یو لیبرټري جوړو چې حرام او حلال سیزونه به معلوموي
ہمیں پتا چلے اپنے صوبے میں حلال و حرام کیا.
وزیر اعلی دا هم ویل چې چین سره یې او یو زیات لاسلیکونه کړی دي او ډیر زربا د چین حکومت او د هغه ځای سرمایه کاران په خیبر پختونخوا کې صنعتونه او نورې پرمختیایي منصوبې پیل کړي. خو د خیبر پختونخوا د ماربل انډستری صدر محمد سجاد خان وایي چې حکومت د بهر ملکونو سرمایه کارانو ته اسانتیاوي برابروي خو د صوبې خپل سرمایه کار ته هیڅ پام نه کوي.
چدا مونږ ته اوپن مارکیټونه کولاو شي او مونږ الته لاړ شو مونږ الته خپل ایکسپورټ شروع کړو نو پاکستان ته 2000 مبادله به دې نه راشي چې ان شاء الله په مونږ چې کوم د لونز دی د ورلد بینک او د آی ایم ایف دا به ان شاء الله کور شي دې سره. خو لکه دې لا یو پلاننګ په کار دی اوس پورې خو تقریبا چې زه سوینم د 70 نه بعد په دې د 80 نه بعد سوري د 80 نه بعد په انډستریلایزیشن کې انډستریز کې هیڅ کیس موډیفیکیشن نه شوی بس دا سستینیبل طریقې دا خلق روان دی او د خپل بزنس چلی.
خود اطلاعات لپاره د وزیر الله سلاکار مشتاق غنی وای چې بهر ملکونو او په خاصه توګه د چین سره شوی تړونونو با زئی سند ته هم ګټه رسوي
اور ہمارے اپنے صوبے سے بھی ایک بڑی تعداد میں انویسٹرز جو ہیں.
مونږ لخپلی صوبے په ګڼ شمیر کې سرمایه کاران 13 میاش ځان سره چین ته بوتلی وو. د دې یو ګټه دا و چې د دې ځای د سرمایه کارانو د چین د کمپنو سره تعلق جوړ شو او لاسلیکونه یې ورسره وکړل او دا غځي سرمایه کارانو زمونږ د سرکاري ادارو سره هم لاسلیکونه کړی دي چې زیاتره یې د چین سرکاري کمپنۍ دي.
میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ آف چائنا کی آرگنائزیشن.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان ترمخه په صوبه کې د ناامنۍ او د اسانتیاو د نشټوالي له وجې په تیرو لسو کلونو کې نږدې 800 کارخانې بندې شوې دي. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو, په پاکستان کې د احمدیانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي په دغه هیواد کې د دوی د ټولنې د غړو د وجنې ورستو پیښې څرګندوي چې دوی د خپلې عقیدې له وجې په نښه شوې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دا خبره غلطه ده چې ګنې په دغه هیواد کې د یوې ټولنې د بنیادي حقونو خلاف ورزي د یوې منصوبې لاندې کیږي. نور تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
د تیرې چهارشنبه په شپه د پنجاب په رحیم یار خان ضلعه کې د احمدي ټولنې یو 28 کلن کس د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شو. بشارت احمد کور ته روان و چې په لاره پرې وسلوالو ډزې وکړې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې د جماعت احمدي ویان سلیم الدین ویلي دغه تن د خپلې عقیدې په بنیاد وجل شوی دی. په پاکستان کې د احمدیانو د یوې غیر سرکاري ادارې احمدیه ډاټ آر کارکونکي اکبر چودھری وایي د احمدیانو د وجلو هر پیخه هدفی پیخه انوی خو په ټولنه کې د مذهبي لګکیو په اړه خبره کول اوس ګران شوې ده.
دا یو ګران کار دی. څنګه چې تاسو غږ پورته کړ نو همداسې مو خپل ځان هم په نښه کړ. وګورئ اوس چې څنګه په مردان کې په عبدالولي خان پوهنتون کې دغه پیښه وشوه نو دا خو یو مسلمان په بل مسلمان تورو لګو. په دې کې خو څوک مذهبي لګکی نه و. پولیس بیا داسې پیښو ته ډېر لږ نږدې ګوري. دوی ته ویل شوي دي اوس که زه پولیس سټېشن ته لاړ شم او د احمدیانو په اړه څه ویل غواړم نو هغوی ډېر پام کوي ځکه چې دوی ته دا پته ده چې دا یو نړیوال خبر دی. په پنجاب کې خدا حکم پولیسو ته ورکړل شوی دی چې د عیسویانو احمدیانو او یا نورو لګکیو په اړه څه وي نو د پولیسو د مشر نه بغیر کیس نشي رجسٹر کیدی.
د پرسیکیوشن آف احمدیز په نوم یو تنظیم په خپل ویبپاڼه لیکي تیر کال د دسمبر په 12 نیټه په چکوال کې قهرجنو بلوګرو د احمدیانو په یو عبادت ځای حمله وکړه او په خلکو یې ډزې وکړې. دغه اداره دا هم لیکي په تیرو 15 اونیو کې د دوی د ټولنې 4 کسان په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي. د پنجاب صوبې د بشري حقونو او مذهبي لګکیو د حکومتي کمیټې مشر رامچ سنگ اروڑا وایي د دوی حکومت د ټولو مذهبي لګکیو د مسلو د حل لپاره هر وخت په خدمت کې دی.
موږ ټول اقلیتونه او اکثریت ته یو شان ګو. موږ د هر چا سره د زور زیاتی خلاف او باید داسې ونه سي. د یو انسان او هر یو پاکستاني سره د دا ډول پیش خلاف قانوني کاروایی کیږي. که هغه احمدي وي, که هندو وي, که سیک وي او که مسلمان, که د چا خلاف هم داسې څه پیښ وسي نو قانوني کاروایی
کیږي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن پخوانی مشره زهرا یوسف وایي د نورو مذهبي لګکیو په پرتله په پاکستان کې د احمدیانو په اړه خبره کول یو تر ټولو مشکله کار دی.
د ډیرو کلونو راهیسې د احمدي ټولنې خلاف یو مهم روان دی. په دغو کې تندرو تنظیمونه هم شامل دي. د دوی ژوند یې خطر کې اچولی دی. د دوی په عبادت ځایونو هم حمله کیږي. حکومت هم دې ته خاص پام نه کوي. د نورو مذهبونو د عبادت ځایونو لکه مندر او چرچ د حفاظت لپاره خو بیا هم څه کیږي، خو د احمدیانو د حفاظت لپاره هیڅ نه کیږي.
د احمدیا ډاٹ ارګ تر مخه په پاکستان کې زنه شل لکه احمدیان اوسیږي. د دغه ادارې کارکوونکي اکبر چودھری وایي په ټولنه کې مذهبي زغم اوس د پخوا غونتې نه لیدل کیږي، نو ځکه هم د تشدد او د مذهب په نوم وجنې زیاتې شوې دي چې باید حکومت او ریاستي ادارې یې مخنیوي ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمی، کابل کې سلور، او دلته د فراق په سټوډیو کې یو نیمه بجا شوې ده. د خبرونو لنډیز د فرخند اسد.
نن په چمن کې د بلوچستان د ملیشه ځواک مشر میجر جنرال ندیم احمد میډیا ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په دریمه ورځ هم چمن سرحدي پوله تړلې ده. هغه وایي دغه د افغان امنیتي عسکرو غلطي وه چې د تیر جمعې په ورځ یې ډزې پیل کړې، او زیاتوي دوی نه غواړي چې د افغانستان سره اړیکې خرابې کړي، خو د څه قسم خلاف ورزي به سخت ځواب ورکوي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په مسله د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل ته شکایت وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو پرون په ټولګوندیز غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحات د منظورۍ لپاره وړاندې کړي، او زیاتوي حکومت ته تر شلمې مئی پورې مهلت ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ویلي هیوادی له افغانستان سره د تراګری او مخدره موادو پر وړاندې په ګډه مبارزه کې همکاري کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې اچین ولسوالۍ، کندر، پیښه او مامن در سیمه کې نن 11 بجې د دوو هوایي بریدونو له امله سلویخت عیشانو ته مرجو بلاوخت ده. بلخوا داعش وسوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په فرانس کې د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکول پیل شوې دي. د نننۍ رایو نه به دا خبره معلومه شي چې آیا فرانس د اروپایي ټولنې یو مخکښ غړی پاتې کیږي او کنه د دې ټولنې نه به اوزي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پیرس کې میډیا ته ویلي دي د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ایمانوئل ماکرون د کمپاین د ایمیلونو د هک کېدو او دغه د انټرنیټ له لارې خپرېدو ته به ځواب ورکوي. د اروپای اتحادی چارواکي او د اټلی سمندري ځواکونه وایي په تیرو دوه ورځو کې تر شپږو زرو زیات کسان چې اروپا ته د پناه وړلو هڅه کوله د روم سمندر په اوبو کې ژغورل شوي دي.
فرخنده اسد درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورس پانخ پل اداریه کې وای په اسلام آباد کې الیکشن کمشنر د شناختی کارډونو کامی ادارې ته ویلي دی چې د زنانو د شناختی کارډونو جوړولو لپاره د خصوصي مهم شروع کړي، ځکه چې د زنانو او نارینو په شناختی کارډونو کې پښمیره کې ډیر فرق دی چې دغه ختم شي. اداریه وای کوي کتل شي نو دا وخت په پاکستان کې د زنانو او نارینو په شناختی کارډونو کې د 1.2 کروڑ او 1000 شناختی کارډونو فرق دی. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ کوي کتل شي نو په قبایلی سیمو کې او په جاګیردارانه کلچر کې اکثره د زنانو د اوټونو اندراج هم نه کیږي، او که د کومو زنانو په اوټر لیستونو کې اندراج شته نو شناختی کارډونه ورسره نشته. اداریه زیاتوي بل عجبه خبره دا ده چې د قبایلو او د نورو زنو سیمو سیاستوال خو په سرشمیرنه کې زیات نه زیات د خپلو سیمو د خلکو شمیرنه غواړي، خو په خپلو علاقو کې د سماجي بدلون مخالفت کوي، او دارنګ ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه هم د زنانو د اوټونو په اندراج کې سخاص زړه خوخی نه لري او نه د دوی د شناختی کارډونو جوړولو لپاره مهم چلوي. ادریا اخري کلی کې باید چې اوس په دې جدید دور کې هر سړی د دې رویې پر ضد کار وکړي او زنانو ته د وټونو حق ورکولو لپاره خپل کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشترک ورس پڼه خپل ادریا کلی کې چې سپریم کورټ د پانامه اسنادو د پلټنو لپاره شپږتنی تحقیقاتي ډله اعلان کړي، او د دې مشرۍ د ایف آی اے د اډیشنل ډایرکټر جنرل واجد ضیا په غاړه کړې. د ادارې په وینا چې اوس چې سپریم کورټ دا ډله اعلان کړه، نو دوی هیله لري چې دا تحقیقاتي ډله به بې له پارې خپل کار سرته ورسوي او د ملک د ښه او روښانه سباوون په خاطر به د کرپشن او یا درغلیو پر ضد خپلې ذمهواري پوره کړي او له دې وروسته به هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې په دې ملک کې کرپشن وکړي. ادارې آخري کلی کې باید چې د دې ډلې د اعلان وروسته سیاسي ګوندونه او حکومت په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، او دا هم ضروري ده چې حکومت دې ډلې ته ټولې اسانۍ ورکړي چې دا ډله په ښه ډول او په ازادانه توګه خپلې پلټنې سرته ورسوي چې هر څه په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي، له طالبانو جدا شوی احسان الله احسان په خپل ویډیو کې د دې خبرې د ثابتولو هڅه کوي چې طالبان د هیواد د سختګرۍ د پالیسو له وجې مخې ته نه دي راغلي، بلکې د خرابو خلکو یو ډله ده چې هندوستان یې د پاکستان خلاف ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي، د رسنیو له بیانونو داسې څرګندېږي چې امریکا پلان لري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت پیاوړی او طالبان کمزوري کړي چې دا د دواړو خواو ترمنځ د سولې پروسه پیل شي. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي، له طالبانو جدا شوی احسان الله احسان چې له کلونو راهیسې یې په رسنیو، تعلیمي ادارو او ولسي ځایونو کې په شوو یو شمېر ځانمرګیو او بمي بریدونو کې د لسګونو کسانو په بې دردۍ سره د وژلو ذمواري منلې، اوس د پاکستان پوځ هڅه کوي چې دا یو محب وطن پاکستاني ثابت کړي. ورسپانه لیکي، د پاکستان پوځ لخوا د احسان الله احسان خبره کړې ویډیو کې که یو خوا احسان الله احسان مطمئن ښکاري، نو بلخوا هغه د دې خبرې د ثابتولو کوشش کوي چې طالبان د هیواد د سختګریزه پالیسیو له وجې مخې ته نه دي راغلي، بلکې د خرابو خلکو یو ډله ده چې هندوستان یې د پاکستان خلاف ملاتړ کوي. ورسپانه زیاتوي، د احسان الله احسان مخې ته راتلل د پاکستان پوځ لخوا داسې پیغام ورکول دي که فرض کړه ته په زرګونه پاکستانیان ووژنې، خو که وروسته ته دا ثابته کړې چې ته له هندوستان څخه دومره نفرت کوې چې څومره یې پوځ کوي، نو تا ته به بیا هر څه معاف کړل شي. ورسپانه پر مخ لیکي، کېدای شي چې هندوستان د پاکستان او طالبانو ملاتړ کوي، خو آیا دا ممکن ده چې پاکستانیان د خپلو بچو قاتلان د هندوستان خلاف په کمپاین کې له ځان سره شامل کړي؟ ورسپانه زیاتوي، د پاکستان واک یوازې په دې طریقه د ولسی حکومت لاسو ته تللی شي چې د پاکستان سیاستوالان د پوځ د خوشحالولو لپاره پر یو بل د غداري تورونه لګول بند کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي، د رسنیو له بیانونو داسې څرګندېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وړاندیزونه دا دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونه لږ زیات کړل شي، د افغان پوځ او پولیسو روزنې لپاره دې وسایل ډېر کړل شي، د افغان حکومت د ښه کولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړل شي، او د طالبانو پر ضد د عملیاتو رفتار هم تیز کړل شي. د ورسپانې په خبره، د دې هر څه هدف د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د حکومت پیاوړي کول او طالبان کمزوري کول دي چې دارنګ د دواړو خواو ترمنځ د سولې پروسه پیل شي. خو د ملي امنیت د سلاحکار پر دغه پلان به د کال پر سر شاوخوا $30 ارب مصرفیږي، کوم چې یو غټ رقم دی، ځکه چې په 2015 کال کې د افغانستان ټول کورنی تولیدات د $40 ارب نه هم کم وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په فرانس کې خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د دوه انتخاباتو په پایله کې به دا روښانه شي چې فرانس په اروپایي ټولنه کې پاتې کیږي یا تریوزي. د نن ورځې انتخاباتو لپاره چې دویم دور دی، د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان د ملي جبهې منځلارې ایمانوئل ماکرون او ښي اړخې ماریان لوپن د یو بل په وړاندې سیالی کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور وایي.
د فرانسې د دویم دور ولسمشرۍ ټاکنو مخکښ کاندید ایمانوئل ماکرون په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په شعار انتخابات پیل کړي، او سیال یې مارین لوپین چې ملتپاله ښي اړخ یې ده له اروپایي ټولنې د وتلو شعار په خپلو کمپاینونو کې مخته کړی. نن به دا ښکاره شي چې فرانسویان کوم یو د ولسمشر په توګه انتخابوي. خلک په څه باندې 6500 مرکزونو کې د سهار له 6 رای اچونه پیل کړې او تمه ده د مازیګر تر 5 بجو دغه مرکزونه پرانیستي وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د اوسېړنیز انسټیټیوټ یوروپیوم مرستیال مارتین میشیلو ازادي راډیو ته وویل چې لوپې هڅه کوي څو ماکرو د یودا سکاندید په توګه خلکو ته وپیژني چې پالیسۍ د فرانسې په زیان تمامیږي. دواړو کاندیدانو د مې په درېمه په وروستۍ مناظره کې په یو بل سخت انتقادونه وکړل. دا مناظره د لیمان روزپانې لخوا تاوتریخجنه وبلل شوه او وی ویل چې سر تر پایه له خشونت سره روانه وه. یوروپیوم انسټیټیوټ مرستیال مارتین میشیلو د ماکرو په اړه ویلي چې ماکرو یو سیاستوال دی چې هیڅکله د بهرنۍ پالیسۍ له مسایلو سره سروکار نه دی لرلی، نو تاسو کولی شئ د ماکرو له ټیم نه په دې برخه کې د ډیرو وړاندوینو تمه وکړئ. ښاغلی میشیلو بیا د مارین لوپې په اړه ویلي چې لوپې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره نږدې اړیکې وپالي او یو ځل بیا به له ایران سره سیاسي مذاکرات پیل کړي، هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتونو له هدفونو سره په ټکر کې راځي او کیدای شي له امریکا او ولسمشر ټرمپ سره په یوې لانجې واوړي. د ملي جبهې منځلارۍ کاندید ایمانویل ماکرو چې په لومړي دور انتخاباتو کې هم بریا خپله کړې وه، د مې تر پنځمې د وړاندوینو له مخې 2.8% امتیازاتو باندې له خپلې سیالۍ مخکې دی. له کومه چې ماکرو مخکې دی، روسي رسنۍ تورنې کړي چې د ده په خبره په سایبري حملو سره غواړي د هغه په کمپاینونو کې مداخله وکړي. ماسکو بیا د ماکرو دا تورونه رد کړي، هغه کار چې د برلین او واشنګټن د تورونو په وړاندې هم وکړ. له ماکرو نه ډیرو فرانسوي سیاستوالو، د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما ملاتړ کړی دی. اخوا مارین لوپې هم چې د کریمیا د الحاق په موضوع کې د روسیې په خوا ده، دغه هیواد او ځینو نورو خلکو له ملاتړه برخمنه ده. دواړه کاندیدان په دننه فرانسه کې بیا خپل پلویان هم لري، خو ځینې نه خوښوي. د می په پنځمه لسګونو زده کوونکو په پاریس کې د ښوونځیو مخته مظاهره وکړه او ویلي چې نه لوپین غواړي او نه هم ماکرو. د نن ورځې په انتخاباتو کې لا هم ویل کېږي چې 13% رای ورکوونکي بې تصمیم دي چې چا ته رای ورکړي، خو ویل کېږي د رای په شرایطو برابر 8.3 میلیونه کسان به اکثریت خپل رای وکاروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د افغانستان او ایران د بهرنو چارو وزیرانو د ترهګرۍ او تاوتریخوالي په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ترهګرۍ د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وباله. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف له سفر وروسته دواړو هیوادونو د بهرنو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د دغه خبرو تفصیل د واصل وصال په دې راپور کې اورو.
دغه سرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یادې ناستې ته د خبرو پر مهال د تروریستي ډلو د زالو په منځوړلو او د دوی د ملاتړ کوونکو په وړاندې د مبارزې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد که
افغانستان د سیمه نورو هیوادونو غواړي چې د توریستانو د اصلي زالو د منځوړلو او د دوی د مالی امکاناتو او تجهیز کوونکو منابعو په وړاندې په ګډه کار وکړي. افغانستان په دې باور دی چې که د دغو توریستي ډلو په ملاتړ کوونکو فشار نه وستل شي او په سیمه کې د دوی پټنځای نه منځه یوړل شي، په سیمه کې به د تلپاتې سولې شاهدان ونه اوسو،
امنیت پایدار در منطقه نخواهیم بود.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران له دې امله نیوکې ډېرې شوي چې ویل کېږي د طالبانو سره د اړیکو ترڅنګ د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ښاغلی ظریف ګډې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې ایران او افغانستان دواړه د توریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو ناوړه پایلې به ولري.
ما و افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک
موږ افغانستان په یو خطرناک سیمه کې حضور لرو چې له بده مرغه دغه سیمه د پردیو د ناوړه حرکتونو له کبله له تشدد او تاوتریخوالي سره مخ ده چې د ټولو په زیان ده، او لکه څرنګه چې په خوای شاهدان وو دغه ترهګریز فعالیتونه او ناوړه کړنې به یوازې د سیمې پورې محدود نه وي. ښاغلی ظریف د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او توریزم په ګډونې په بېلابېلو برخو کې د افغانستان سره د همکاریو ژمنه وکړه. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15 3 شپېته، او 15,000 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونه د باختر ستوري. هر اونۍ د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو د پاره زمونږ همکار چې خپل هم لیکوال او شاعر دی باز محمد عابد برابروي. نو راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه واورو چې په دې کې باز محمد عابد سره غون کړی د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د پوهاند بهاودین مجرو د فکری بهیر د جوړېدو په اړه یو رپورت ولرو. بیا به له مصطفی سالک سره د هغه په نوي چاپېدونکي کتاب د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په کندهار کې د یو عامه کتابتون په اړه هم رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو په کونړ کې یو شمېر فرهنګیانو او فرهنګ پالو د پوهاند سید بهاودین مجرو فکری بهیر پرانست. دغه بهیر به مهالنۍ غونډې ولري او په اره غونډه کې به د پوهاند مجرو په افکارو استادان ځوانانو ته لیکچر نوټونه برابروي. نور حال په رپورت کې. د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او فرهنګ پالو د ارواښاد پوهاند بهاودین مجرو فکری بهیر پرانسته وکړه. د دغه بهیر غړي وایي چې دوی به په کونړ کې د یاد فکری بهیر له لارې د علامه سید بهاودین مجرو افکار ځوان نسل ته د غونډو او سیمینارونو په جوړولو سره انتقالوي. د مجرو فکری بهیر یو تنفال غړی ادریس غروال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنسټیزه موخه دا ده چې وکولې شو خپل ځوان نسل ته په ادبیاتو کې، په ټولنیزو مسایلو کې، په دین پوهنه کې، په ټولنپوهنه کې، په اروا پوهنه کې، د نړۍ د روانو حالات په اړه، د هیواد د روانو حالاتو په اړه باندې معلومات ورکو، بیلابیلو سیمو استادان راوغواړو، په بیلابیلو مسایلو باندې بحثونه وکړو، ګردي میزونه جوړ کړو، غونډې وکړو، ادبي ناستې وکړو، ټولنیزي ناستې وکړو. بل مهمه موخه دا ده چې وکولې شو د دې سیمې ځوانان پوهنتون دی، دلته دارالمعلمین نه دي، دغه دي سیمه ځوانان وکولې شي چې مطالعه ته لاسرسی پیدا کی، کتاب ته لاسرسی پیدا کی او د حالاتو نه د فکر د لاري خبر شي.
لیکوال او سیلونکی او د افغانستان د علوم اکاډمۍ مطبوعاتي او نشراتي مسول ظاهر شکیب هیله سرګند کړه چې دغه بهیر به د پوهن مجرود ارمانونو د پوره کولو لپاره یو اساس جوړ کړي.
د ارواخاد مجرو پټاټوګي کونړ کې چې یو شمیر پرهنګیانو د مجرو د فکری بهیر په نامه باندې کوم بهیر جوړ کړی دی. د مجرو د لارې د تعقیب په فارې دغه بهیر پرانیستو. د افغانستان د علوم اکاډمي د هیواد د لوړې علمي فرهنګي ادارې په توګه د دوی دغه فرهنګي هڅه ستایي او په دې هیله دي چې د پوهان مجرو د افکارو او ارمانونو د پوره کېدو لپاره به دغه بهیر یو ګټور اساس شي.
د کابل پوهنتون استاد او په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي د دغه فکری بهیر له لارې به ځوانان په دې وتوانېږي چې د پوهان مجرو افکار په ولس کې عام کړي.
زه هیله منم چې د سیمې خلک به د استاد مجرو هغه فکری تګلاره چې ده هغه به د سیمې خلکو ته وښایي او لږ تر لږه په دې سیمه کې به د نظام جوړونې او د ښې حکومتولۍ چې لومړنی بنسټ ایښودونکی په افغانستان کې د دغسې مسایلو هغه مجرو صاحب و. د ده یو کتاب دی چې هغه چاپ شوی ده چې په هغې کې د ده دغه فلسفه او مفکوره چې ده د ښې حکومتولۍ په حساب باندې، د نظام د جوړونې په حساب، په نړیواله کچه باندې د مافیایي کړیو نو د هیواد ژغورنې فرهنګ دودول د دغه په لیکنو کې راغلی دی. نو زه هیله من یم چې په دغه عصر کې چې اوس هم موږ د مافیا تر یرغل لاندې یو، اوس هم مافیا برلاسې ده، اوس هم خاماران چې دغه ژوندي دي او دا هیواد د خامرانو په منګولو کې ښکېل شوی دی، نو دغه فکری بهیر للارې به د سیمې خلک په دې وپوهول شي چې د دغه خامارانو په وړاندې څنګه سړی مبارزه وکړي.
د پوهان بهاودین مجرو فکری بهیر غړي وایي چې دوی به محلنۍ غونډې ولري او هرې غونډې ته به د موضوع په تړاو استادان وربلي چې ځوانانو ته د پوهان مجرو په بېلابېلو اثارو لیکچر نوټونه وړاندې کړي او د هغه مرحوم افکار په ټولنه کې عام کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او کرکتون کی مصطفی سالک د پښتو معاصر شعر په سلورو دورو ویشلې او کرکتنې پرې کړې ده. دا چې دا کتاب به کله لچا پر اوزي او کومو مهمو پړاوونو ته پکې تم شوي، په دې اړه مو له نوموړي سره یو مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
سالک صاحب، زما د معلوماتو له مخې تاسې په دې وروستیو کې د پښتو معاصر شعر باندې کار شروع کړی دی، دغه کار ته مو داسې د کتابی بڼې د ورکولو خیال شته؟
عابد صاحب، دا په بنسټ کې رادیوي پروګرامونه او چورسته ما په باندې تحقیق وکړ، په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. دغه کتاب چې دی اوس ټیپ شوی دی، د پروف له مرحلو نه تیر شوی دی. دا کتاب د پښتو معاصر شعر په اړه دی.
د پښتو معاصر شعر یعنی له کومه ځایه مو پیل کړی دی؟
دغه ادبي دورې چې دی دا ټاکل کیږي او بیلا بیلو لیکوالانو چې زمونږ د ادب تاریخ یا د ادب تاریخ ته ورته یو څه لیکلي دي، د بیلو ځانګړنو او بیلو خصوصیاتو له کبله هغوی دغه ادبي دورې په بیل ډول ویشلي دي. مثلا مونږ او تاسو که د ارواښاد پوهان عبدالحی حبیبي صاحب کتابونه او آثار ګورو، هغوی دغه دورې په یو ډول باندې ټاکلي دي. که رښتین صاحب تراش رښتین سے پبل ڈول باندی ٹاکلی دی. زما میتود چی دے د روحی سے د میتود سره نزد دیواله لري.
یعنی څنګه؟
آغا پدی مانا باندی ورتواله لري چی یو زما د سیړنی ڈول د سیده چی آغا د روحی سے میتودولوژی چی ما تخکاری دا آغا تقریبا معاصر او اکاډمیک او دا آغا آغا ڈول نورا خسته دے. دا آغا زنی نمونه میرا خستی، مثلا اول پڑاو آغا دا روخانتیا پڑاو پا نام باندی نموله، دا آغا پڑاو مام دا روخانتیا پا نام باندی نموله دے. نو روخانتیا یو قسم اخستنه د سراج الاخبار نه، سراج الاخبار نه اغل تم سراج دے سراغ دے رانا دانو د درو خانتیا پڑاو دے.
سالک صاحب، سراج الاخبار خو د امان الله خان په وخت کې شایع کیدلو، تا لکه د نورو مشرانو په سیر معاصر شعر د همدغه دورې نه راخیستی دی او تر څیړنې لاندې مو نیولې دی، همداسې ده؟
ما چې کوم د معاصر شعر پیل راخیستی دی د دغه دوران نه مې راخیستی دی. دا یو برخه ده چې څیړل کیږي چې په دې کې کوم شاعران دي هغه څیړل کیږي، په دې کې چې د شعر کوم مفاهیم دي، یعنی ژانرونو کې څه بدلون راغلی کنه دی راغلی، په فکر کې څه بدلون راغلی دی کنه دی راغلی، دا څیړل شوي دي. او بیا د دغه باب په آخر کې د هغه وخت کوم شاعران چې مشهور شاعران وو او کوم مشهور شعرونه یې لیکلي وو د هغوی یو غورچاڼ دی.
د هغه پړاو چې تاسې د روښانتیا پړاو ګڼئ، د هغې وخت د شاعرانو نه داسې یو کس دوه کسو نمونه راته اغستی شي چې هغه وخت کې چا شاعري کوله په پښتو کې؟
عبدالهادي داوې او مثلا په هغې دور کې مثلا سالم احمد خان کنداری او نور شاعرانو، دوی شاعري داسې شاعري ده چې په دې کې مثلا اخلاقیات ډېر بارز دي، اخلاقي درسونه ورکړي دي، د ملت جوړونې درس یې ورکړی دی چې یو ملت څنګه جوړېږي، د هېواد سره د مینې درس ورکړی دی، څنګه نوي افکار راتلی شي، څنګه هغه په ټولنه کې هغه افکار خورېدی شي. که عابد صاحب د دې دپاره چې ما د خپلو مشرانو سره ډېر اختلاف ونه کړ، که زما په خوښه وي ما دغه دور د معاصر شعر پیل نه ګڼه، خو دا چې زموږ مشرانو ګڼلی وو نو زه مجبور وم چې دغه پیل وګڼم، ځکه چې یوازې په اخلاقیاتو باندې یا د پرمختګ په درسونو باندې او په تشو نظمونو باندې د معاصر شعر پړاو بنسټي خودل یو کمزوري خبره ده.
خاص الک صاحب، تاسو که د خپل زاویه نه معاصر شعر ته کتنه کوله، نو کومه دوره به مو د معاصر شعر لومړی دوره ګڼلې وه؟
زمونږ دغه پنځه ستوري چې دي، چې د ویښ زلمیانو پړاو دی، بیا دا پنځه ستوري دي چې په هغې کې حبیبي صاحب دی، بینوا صاحب دی، الفت صاحب دی، رښتین صاحب دی، خادم صاحب دی،
دا
ویښتیا پړاو دی چې په دې کې دا پنځه ستوري راغلي دي. او دوی کما شاعري کړې ده، د دوی په شاعرۍ کې دوی سره یو څه دغه شته دی، یعنې دوی یو څه جهاني ادبیات او اردو ادبیات او عربي ادبیات او دای لوستي دي، دوی یو څه د هغوی د ادبیاتو سره فرق کېږي. مثلا مونږ کې د الفت صاحب شعر کراوه، د بینوا صاحب شعر کرا واخلو، یقینا دا مونږ ویلی شو چې دا د معاصر شعر پیل دی کنه. نو د دوی کې شعریت پیدا کیږي. دویم پړاو چې کوم د ویښتیا پړاو دی، دا بیا مجبوری مونږ په دوو پړاوونو ویشو. یو دغه د پنځو ستورو پړاو دی، یو د دوی نه شل پنځه ویشت کاله وروسته یو بل نسل را د بره کیږي چې په هغې کې مثلا سلیمان لایق دی، په هغې کې محمد صدیق پسرلی دی، په هغې کې پون دے، پاغی کی موسا شفیق دے، پاغی کی مجرو دے، تا یو بل ڈل دا چی دا مونگا پدی دویم پڑاو کی ما چیڑلی دی.
د باختر ستوری گرانو مینوالو، لخاغلی مصطفی سالک سره به د پښتو د معاصر شعر په اړه نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس کندهار ته ځو او له خپل همکار صادق رښتینی د عامه کتابتون په اړه یو رپورټ اورو.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې څوارلس زره بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
چې موږ اکثر وخت زه انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د زه خپله د کتاب ښوونځي محصل یم او که مخکې موږ یو معلومات غواړو چې پیدا کړو، یا د کتاب ښوونځي هر ډول معلومات، هر شي معلومات پکې کوم.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې وروسته راځم. خپل د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي یو محصل یم او ما چې ډېره خوښ وه کتابونه یې، هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دریا پیدا کېږي، او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیا شته. په افغانستان غوندې یو هېواد کې چې د ګڼو سیمو اوسېدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري، د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستري د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دغه ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستري په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی یې کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې د اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پوهنځیو کې تدریسېږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا په دغه باندې دې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پوهنځیو پورې، لکه د اقتصاد پوهنځي زموږ کتابونه ډېر کم دي، نه لرو. لکه د زراعت پوهنځي د کتابونه موږ نه لرو. همدارنګه د طب پوهنځي کتابونه مو کم دي، خو عمومي کتابونه مو ډېر، لکه اوس تاریخ چې منصور ادبیات، منظوم ادبیات، اسلامیات، دا برخه مو ډېرې قوي دي.
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کېږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې توانېدلي چې د هېواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
موسیقی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.
پختانه او خدایی خدمتگاری،
آیا پختانه پا ریختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داور تسنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس